شنبه د تلی و بشتما د اکتوبر 19 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او د ماشام تر اوسه جو د خبرونه په منځنۍ صفه 12 پښنه به په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، مهترلام، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 13.5 هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې مو د نیم ساعت په مخه زحمت شیبر کوربیم چې په تخنیکی برخه کې حمید رکین را سره مرسته کوي. په دې خبري مجله کې مو په کابل کې د پرونی برید له جزئیاتو خبرو او په اروپایي ټولنه کې د بلوچانو له یو استازي سره شهیدل یو، البته د پاکستان د بلوچستان خو سمدستي خبرونه لرو. په کابل کې د پرونی چاودنې د قربانیانو شمیر دو ته رسیدلی او څلور نور ټپیان شوي. ولسمشر حامد کرزی تاجکستان ته روان دی او په سوریه کې له یوه کال راهیسې 9 تنه برمته شوي لبنانیان خوشي شول. بشپړ خبرونه. په کابل کې پرون په یوه ځانوژونکي برید کې د وروستیو راپورونو له مخې دوه تنه ملکیان ووژل شول او څلور تنه نور ټپیان شول. د بریټ هدف د بهرنیو ځواکونو یو اکمالتي کمپ ته نشتی د دوغ ځواکونو یو پوځي کتار وو. وسلوالو طالبانو د پیښې مسولیت منل دی. وړاندې په خبرونه کې د پیښې جزئیات تاسو ته خبرو. په افغانستان کې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې لنړیوالې ټولنې د مرستو غوښتنه وکړه چې وکړای شي د هغه کورنیو لاسنیوي وکړي چې په ژمي کې د طبي آفتونو له کبله بې ځایه کیږي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس ازادي راډیو ته وویل چې یو اندازه عاجل مرستې شي د افغان دولت لخوا برابر شي، خو په دې برخه کې د نړیواله ټولنه هم ونډه واخلي.
په ژمي کې هغه کورنۍ چې امکان لري بې ځایه شي، غذایي مواد تعال لري، غیر غذایي مواد تعال لري، کله چې خدای نخواسته کوم مهم حادثه پیښیږي، لومړی توکو، غذایي مواد او غیر غذایي مواد او خیمې، دوا او نور شیان ډېر ضرورت دی. ځینې موږ د خپل دولت نه ترسره کولای شو او ځینې ضرورت دی چې د مرستندوی مؤسسو موږ ته مرسته وکړي.
د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې اداره په داسې حال کې نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه کوي چې په وروستیو میاشتو کې سیلابونو په افغانستان کې شاوخوا 1.5 کسان مړه او ګڼې نورې کورنۍ بې ځایه کړې. د افغانستان او تاجکستان ولسمشران به د همکاریو دوه اړخیز سندونه لاسلیک کړي. ټاکل شوی په همدې هدف د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د دوشنبه په ورځ په رسمي سفر تاجکستان ته ولاړ شي. د تاجکستان د اوستا خبری اژانس راپور له مخې ولسمشر کرزی به په دوشنبه ښار کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان سره وویني او له هغه سره به د همکاریو سندونه لاسلیک کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د ناتو او رومانیا ترمنځ یو تړون وکړ. د دې تړون لمخې به په تور بهیره کې هغه امریکایي پوځیان لیوی اډې ګټه واخلي چې له افغانستانه وځي. د دې موافقې لمخې به امریکا د قرغزستان له مناس اډې خپلې البوتنې رومانیا ته انتقال کړي. د امریکا د مناس له هوایي اډې د ګټې اخیستنې تړون د راتلونکي کال په جولای کې پای ته رسیږي. امریکا او ډیری متحدانې غواړي چې د راتلونکي میلادي کال تر پایه خپل ډیر پوځیان له افغانستانه وباسي. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل پرون د رومانیا له دفاع وزیر میرچا دوسا سره په واشنگتن کې خبري وکړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما جی جانسن د امریکا د کورنی امنیت د مشر په توګه ونوموه. که د امریکا مشرانو جرګه د تایید کړي، جانسن به د سرپرست مشر ران بیرس ځای ونیسي. روسله هغه چې د روان کال په لومړیو کې جانت ناپولیتانو لدی دند استعفا ورکړه، شاغلی بیرس د سرپرست توګه پټوګه پر دې مقام دند تر سره کوله. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دغه اعلان پرون په سپینه مانای کې وکړ. جی د هغه غوښتنو او چیلنجونو په اړه ژور پوهاوی لري چې امریکا ورسره مخامخ ده. د دفاع وزارت د یو عالی رتبه قانون په پټوګه د ګڼو پالیسیو په طرح او تطبیق کې مرسته کړي چې له کبله زموږ هیواد خوندي شي. په هغه کې د پاکستان په قبایلي سیمه کې د القاعده د هستي شندول هم شامل دي. جی جانسن د اوباما د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې د امریکا په دفاع وزارت کې د لوړ رتبه قانون په پټوګه دنده ترسره کړي. لبنان وای دغه هیوا ته نه شیا چې په سوریه کې لوي کال رئیس برمته شوی او خوش شول. د لبنان د کورونی چار وزیر مروان شربل وویل دغه کسان له سوریه گاونډي ترکیه ته بیول شوی او له هغه ځای بډیر شر لبنان ته راشي. دغه ډله د 2012 کال د می په میاشت کې هغه وخت ونیول شوه چې ایران ته د شیا او د زیارتونو لپاره روانه وه. د یو بل خبر له مخې ټاکل شوی ده چې د ترکیه د هوایي شرکت دوه پیلوټان چې د اګست په میاشت کې په لبنان کې ارغمل شوي وو خوش شي. داسې ښکاري چې دغه پیلوټان په سوریه کې د نهو برمته شویو لبنانیانو د خوشي کېدو لپاره تښتول شوي وو. ایران او د لبنان شیعه حزب الله ډله په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي او ترکیه د سوریې د یاغیانو ننګه کوي. امریکا یو 15 کلن امریکایی په دې تور ونیو چې غوښتل یې یمن ته ولاړ شي او هلته له القاعده سره یو ځای شي. الونزو زیا چې پر خپل بې ګناهۍ ټینګار کوي پرون په خپل کور کې په نیویارک کې ونیول شو او پرته له دې چې ضمانت یې ومنل شي توقیف شو. دی په یو بهرني هیواد کې د وژلو د ترورستانو د ملاتړ او د عدالت په لاره کې د خنډ پیښولو په تور تورن شوی دی. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالت.
سلام. د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل او ځینو لویو ښارونو د هوا حالات وړاندوینه د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړې ده. نن په کابل کې اسمان شین اټکل سوی د تودوخه لوړه درجه درویش ټیټه شپږ، په کندهار کې اسمان شین دی د تودوخه لوړه درجه نهه ویش ټیټه اته، په هرات کې هم اسمان شین دی د تودوخه لوړه درجه نهه ویش ټیټه دولس، په مزار شریف ښار کې اسمان صاف دی د تودوخه لوړه درجه شپږ ویش ټیټه لس، په جلال آباد کې به هم اسمان صافي د تودوخه لوړه درجه نهه ویش ټیټه پنځلس.
د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات مو له نجیبې زمانه واورېدل. له هغې مننه کوو او وړاندې په خپرونه کې د خبرونه په دوام د کابل د پرونی برید له جزئیاتو د عیني شاهدانو په وینا خبرو.
را روان دوکان پالو د انفجار आवाज مو اوریدو او ته ملي د جو لمبا پورته شو.
په کابل کې د جرمني د سفارت تړلو ته یو شمیر سیاسي کارپوهان اندیشمن دي.
دا د منفي اغیز لري او منفي اغیز دا ده چې هم روحیه د افغانستان د ملي قانون له ضعیف کېږي او د خلکو منځ کې یو سخت راپ او تشویش پیدا کوي.
په روان خبرونه کې د پاکستان د بلوچانو لوی مشر سره شهیدلی یو.
موږ ازادي غواړو. دا بالکل ګناه نه ده یو انسان چې خپل ازادي لپاره جدوجہد وکړي.
په روان خبري مجله کې به دا هم واوري.
کله چې کاپیسا ته د نن شپې یو لوړ ځای باندې ودرېږي ته فکر کوي د افغانستان یو باغ دی.
مخکې مو په خبرونو کې هم دا خبر درلو چې په کابل کې پرون په یو ځانوژن کې برید کې د ورستوي راپورونو له مخې دوه تنه ملکیان ووژل شول، څلور کسان ټپیان شول چې دوه یې ماشومان او دوه ښځې دي. د برید هدف د بهرنیو ځواکونو یوه اکمالاتي کمپ ته نږدې د دغو ځواکونو یو پوځي کتار و. د کابل امنی قماندان وای د دولت وسلوال مخالفان د اختر په څیر د خوشیو په ورځو کې هم ملکیان وژني او خوشحالي یې په غم بدلوي. په دې اړه صالح محمد صالح راپور لري.
د کابل امنیه قومندان وی د تیر مازیګر ځانوژن کیبریت موټر بم چودنه وچی چودیدونکو مواد په یو تیز رفتار موټر کې ځای پر ځای سیوه. جنرال ظاهر تر حمله وروسته د پیښه په ځای کې له خبريالانو سره په خبرو کې ویل د برید هدف د ګمرک په څرور لار کې د گرین ویلیج په نامه د بهرنیو ځواکونو یو لوجستیکی او اکمالاتي کمپ وو.
منظور از انتحاری همی کمپ بوده؟
در انتحاری هدف دغه کمپ بود. دغه کمپ تر دیر اکمالاتی او لوجستیکی کارونه کوي. په داسې وخت کې چې د خوشیو جشن او اختر ورځ دي دوی ملکی خلک په نشه کوي. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې د برید هدف تر کمپ د باندې د بهرنیو ځواکونو یو پوځي کتار وو. عیني شاهدان وایي تر ځانوژن کې برید وروسته د ډزو ژغونه هم اوریدل سوي او د پیښې له ځایه لمبې پورته کېدې. د پیښې په ځای کې ځینو کسانو د ازادي راډیو له خبریال سره د خپلو سترګو لیدلې حال شریک کړ.
را روان دوکان پلو د دغه انفجار आवाज مو اوریدو
چوم لیدل دی جو لمبه پورته شو نور ګردونه او چی شي نه کار دل مونږ ډار دغه خوانه را نه دا اوس د دوکان واس پات یو اوس مونږ راغلو
نو عمران دا د ګمرک د سایه وسیدون کې د نه مینای وخت چې مونږ دلته وروره کور کې چې بیرون را وتلو غد سه خو بستر ګو سه چې مونږ ته نه کارې بعد حال چې را وتو تقریبا یو لس ملټ یا زیات کم بعد لاغینه پولیس راغله په لمه ولاین پیاده د زایپور د کور نه را منډه کړی
وسلوال طالبانو د دې حمله مسولیت منلی او بهرنیو ځواکونو ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعا کړې ده د ناتو تر مشرۍ لاندې ایساف ځواکونه وایي چې په دې برید کې دوی ته تلفات نه دی اوښتي د خبري اژانسونو په حواله په گرین ویلیج کمپ کې د اروپا د ډیپلوماټیکو ادارو د کارکونکو د نورو هیوادونو د اتباعو او د ملګرو ملتونو د مامورینو کورونه دي پر دې کمپ د تیر میلادي کال د مې میاشتې پر دویمه هم یو ځنوژونکی برید شوی و چې یو شمیر افغان امنیتی ساتونکو پکې وژل شوی و
د کابل ښار ته څیرمه د کابل بای په سیمه کې په پرونی چاودنې کې دوه ملکیان وژل شول او څلور ملکیان ټپیان شول د کابل امنیت ته جرمني اندیشمن شوی او خپل سفارت په دغه ښار کې تړلی دی یو شمیر افغان کارپوهان وایي په اوسنیو حساسو شرایطو کې په کابل کې د جرمني د سفارت تړل د افغان حکومت حیثیت ته لویه ضربه ده د دوی په خبره دا مسأله د افغان ځواکونو او عامو افغانانو روحیه کمزوري کوي او د هیواد په امنیت او اقتصاد منفي اغیز کوي د غندشنې وروسته تر دې پیدا شوې چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړه چې د احتمالي امنیتي ګواښونو له امله په کابل کې خپل سفارت تړلی دی د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین پر راپور کې
ځینې افغان کارپوهان په دې باور دي چې په کابل کې د جرمني د سفارت تړل کېدل او هغه هم په اوسنیو حساسو شرایطو کې د افغانستان حاکمیت تر پوښتنې لاندې راولي افغان کارپو او پخوانی ډیپلوماټ احمد سیدی وایي دا مسأله په سیمه ایزه او نړیواله کچه د افغانستان حیثیت ته یو لوی ضربه ده خغلی سیدی د جمعې پورز ازادي راډیو ته ویل چې دا موضوع کېدلې شي د هیواد په سیاسي امنیتی او اقتصادي چارو منفي اغیز وکړي
بستر سفارت را در وضعیت موجود در افغانستان
په اوسنی حالت کې د سفارت رال کېدل د افغانستان او افغان حکومت حیثیت ته په ملي او نړیواله کچه یو گزار دی کله چې د یو هیواد سفارت فعال نوي ډیپلوماټیک تګ را تګ نوي اړیکې نوي طبي خبره ده چې د حقوقي سیاسي اقتصادي او پوځي مرستې له خوندونو سره مخ کیږي او افغانستان له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان کیږي
د افغان کارپوهانو ترمنځ دغه اندېښنې وروسته له هغې پیدا کیږي چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پورې تایید کړه چې په کابل کې پل سفارت تړلی دی د راپورونو له مخې جرمني د هغه هیواد د استخباراتو په اشاره په کابل کې خپل سفارت د احتمالي امنیتي ګواښونو له امله تړلی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د جرمني د سفارت مسؤلینو تر اوسه په دې اړه کوم تبصره نه ده کړې ځینې نور کارپوهان بیا د جرمني پر دې اقدام انتقاد کوي او وایي چې د سفارت د تړلو موضوع یې باید له افغان حکومت سره همغږي کړې وای افغان څېړونکي متي الله خروټي ازادي راډیو ته ویل چې د جرمني دغه خپل سره اقدام د افغان ځواکونو او عام خلکو پر روحیه بد اغیز کوي
دا ډېر منفي اغیز لري او منفي اغیز دا چې هم روحیه د افغانستان د امنیت قانون ضعیفېږي هم د خلکو کومنځ کې او ترس را او تشویش پیدا کوي دا خود په خود دوه ملکونو ترمنځ اگر واپد او صمیمیت او غړي کې مخ په کمال وړي نو کچېری احیانا د غوړ که دا مسئله چه وای که دید افغانستان حکومت سر افغانستان خلق و سر مشارکه وره دا هم دی دوستی نخواه هم دی اعتماد نخواه هم دی دوستی دی تداوم مخواه
جرمنی لافغانستان سر دمرسته کون که هیوادونو لدال سخده چه پا تیرو کلونو کیه؟ لدی هیواد سره په اقتصادي پراختیايي او امنیتی برخو کې مرسته کړي افغانستان تیر کال له جرمني سره د ستراتیژیکو همکاریو سند هم لاسلیک کړ کته هم د دوی د سفارت تړل کېدو د اندېښنې پیدا کړې چې ممکن جرمني له افغانستان سره خپل اړیکې کمې کړي خو جرمني چارواکو له دې وړاندې تل له افغانستان سره د مرستو په دوام ټینګار کړی د هیواد ویلي چې ممکن له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د شپږو یا اتو سو په شاوخوا کې عسكر هم پرېږدي
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
د ازادي راډیو پروانه خبری مجله کې وړاندې د خیبر پښتونخوا د مشر وزیر پرویز خټک څرګندونی لرو چې وای په دغه ایالت کې د بد امنۍ د مخنیوي لپاره د نواز شریف حکومت پر امریکا زور راوړي چې پر قبایلي سیمو د بې پیلوټ الوتکو بریدونه بند کړي. د پاکستان په اړه د پاکستان د بلوچانو له استازي مهران بلوچ سره موږ مرکه کړې ده. د په اروپایي ټولنه او ملګرو ملتونو کې د بلوچانو استازي توپ کوي. خو اوس لنډ خبرونه. په کابل کې پرون په یوه ځانګړې ژوند کې بریکې د وروستیو راپورونو له مخې دوه تنه ملکیان ووژل شول او څلور تنه نور ټپیان شول. په افغانستان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې له نړیوالې ټولنې د مرستو غوښتنه وکړه چې وکړای شي د هغو کورنیو لاسنیوی وکړي چې په ژمي کې د طبیعي آفتونو له کبله بې ځایه کیږي. د افغانستان او تاجکستان ولسمشران به د همکاریو دوه اړخیز سندونه لاسلیک کړي او ټاکل شوې ده د دوشنبه پر ورځ ولسمشر حامد کرزی دوشنبه شرطه ولاړ شي. د امریکا متحده ایالاتونو د ناتو او رومانیا ترمنځ یو تړون وکړ. د دې تړون له مخې به په تور بهیره کې هغه امریکایي پوځیان له یوې اډې ګټه واخلي چې له افغانستانه وځي. لبنان وایي د دغه هیواد هغه نه شیه چې په سوریه کې له یو کال راهیسې برمته شوي و خوشی شوي دي. او امریکا یو 15 کلن امریکایي په دې تور ونیو چې خوشتلې یمن ته ولاړ شي او هلته له القاعده سره یو ځای شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. اوس هم نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه لرو. فرشته جلال زی کتنه ورته کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه په مقاله کې د ملي اردو د زړو وسایطو او لوجستیکي ستونزو مسلې ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې لیکي د جګړې موسم د پای په حال کې دی. د افغان ملي اردو ستړي او جنگ ځپلي ځواکونه د خپلو جنگي وسایطو په تفتیش بوخت دي چې زیاته برخه یې د وسپنې د سترو ټوټو په څیر په انبارونو کې پراته دي. افغان ځواکونه د هغو موټرو او پوځي لاریو د جوړولو، بدلولو یا ترمیم توان نه لري چې د ملي اردو په ګراجونو کې د بیا رغېدو لپاره پراته دي. واشنگتن پوسټ لیکي د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې 15% سیار جنگي وسایط د کارل ویدلی او د زغروالو موټرو شمیر دومره کم دی چې په ځینې مواردو کې اسکر مجبور وي چې د یوې پوځي اډې څخه تر بلې نږدې 40 ساعته پیاده لار ووهي. د واشنگتن پوسټ په حواله د ډیرو کلونو راهیسې دا کار د امریکا پوز کاوه، خو امریکایي ځواکونو په داسې حساسه مرحله کې چې افغان ځواکونو د امنیت ټینګولو مسؤلیت اخیستی، په دې هیواد کې د پوځي وسایطو د ترمیم څخه لاس واخیست. رسپان لیکي چې په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال پروسه لا خامه ده او ډیر پرمختګ نه دی کړی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت هم په اداري فساد کې نغښتی دی او دا دواړه مسالې د ضرورت په وخت کې سیمو ته د جنگي مهماتو او موټرو لیږدول د خنډ سره مخامخ کوي. د رسپانې په باور د حل لار دا ده چې د ناتو ځواکونه تر هغو چې افغان لوري د خپل وسایطو د ترمیم په برخه کې کافي تجربه ترلاسه کوي، د هغوی د اکمالاتو لپاره خپل همکاري جاري وساتي. د لویدیز ابله چاپی خبرونه د سرحد پورې غاړي په پاکستان کې وی ډيري تودې مسلې ته کتنه لري. اکونومیست مجله په ورستي غنه کې د پاکستان په سرحدي سیمو کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکو د حمله په اړه مقاله خبره کړې ده. اکونومیست لیکي یو تازه سروې څرګندوي چې د پاکستان ډیر خلک د دې حمله مخالفین دي، خو د تعجب وړ خبره ده چې د دغه سیمې زیات خلک د دغه حمله د دوام ملاتړ کوي. لشته لږه 25% هغو کسانو چې په سروې کې پښتنه ورڅخه سوي ویلي چې دا حمله دقیق دي، او 9% کسانو ویلي چې د حمله په سیمه کې فعال افراطي ډلې کمزوري کړي دي. په وزیرستان کې یو شمېر خلکو ویلي چې د بي پيلوټ الوتکو په حمله کې هغه افراطي وسلوال وژل کیږي چې لاسونه د بیګنا انسانانو په وینو لړلې وي او د دې حمله د دوام غوښتنه یې کړې ده. خو اکونومیست لیکي ستونزه په دې کې ده چې خلک د افراطي وسلوالو د ویرې څخه خپل دغه نظر نشي څرګندولای.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ دی.
د امریکا د کانګرس یو غړی جیم سنسن برینر د پاکستان پر حکومت ژغ کړی چې په بلوچستان کې خپل استبدادي اقدامات بند کړي. د جمهوریت غوښتونکو دغه غړي د بلوچستان د مبارزې ملاتړ هم وکړ. په دې اړه احمد تکل په اروپایي ټولنه او د ملګرو ملتو د بشري حقونو په شورا کې د بلوچانو له استازو مهران بلوچ سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتلي چې د بلوچانو مبارزې غشتلې شوي دي چې د کانګرس یو غړی په ښکاره د دوی د مبارزې ملاتړ کوي. مهران بلوچ په ځواب کې وویل
بالکل دا اول وار نه دی، اول هم امریکن کانګرس مین ډونر روخ باخر دوه کاله کېږي چې هلته کانګرسل هیرنګ یې کړی په امریکا کې. هغه وخت هم دغسې خبره وه چې د موږ کانګرس مین سپورټ کوو بلوچستان آزادي تحریک، بلوچانو سره ظلم کېږي، پاکستان ناجائز قبضه چې بلوچستان باندې ده دا موږ ریکنایز کوو. اوس چې امریکا په افغانستان کې ناست دی ډېر ښه طریقې سره ګوري چې پاکستان منافقت اول چې کامیاب وو، یو بروکر رنګو چې وایي په افغانستان کې څه کار کېږي، بلوچستان څوک دی، کمونیزم والا دور کې بلوچستان بدنام کړی چې دا کمونیست دی، د امریکا دشمن دی، د دنیا دشمنان دی، روس ایجنټان دی. اوس ګر دنیا پوه شو ایس ایف ملته دی، نیټو ملته دی، امریکانانو ملته دی.
بلوچ صاحب دی بلوچانو اصلي ستونزه له د پاکستان له مرکزی حکومت سره په څه شي ده؟
موږ مشکل بالکل یو آسان جواب دی، موږ ناجائز طور باندې 1948 کې پاکستان قبضه کړیو، پاکستان ګر دروز ډول په لاس کې دی، کشمیر د پاره وایي چې کشمیر په زور قبضه شوی دی، فلسطین په زور قبضه شوی دی، چچنیا په زور قبضه شوی دی، بلوچستان چې خپل قبضه کړی ده. دا منافقت انتها تاسو وګورئ دغه باندې خبره نه کوي، هغه انساني حقوق خلاف ورزي چې بلوچستان کې کوي شاید په کشمیر کې دغه څه نه کیږي، په فلسطین کې دغه څه نه کیږي. هلته میډیا موجود ده، دلته میډیا یې بند کړی ده. مشکې کې تاسو ګورئ یو دوه هفته اول چې هلته زلزله وشو، دا اگر پاکستان فوج ټول هلته وایي چې موږ ځو بلوچستان کومک مدد لپاره، هلته ملټري اپریشن دوه تیز شوی ده، تقریبا 40-50 اکسټرا کیمپ جوړ کړی دي، هلیکاپټر بمباری کوي، او بالکل هیچ انټرنیشنل ایڈ ایجنسی یو این او، یو ڈبلیو ایچ او، ڈبلیو ایف او، یونیسیف، یونیسکو، ایم ایس ایف گرد بند کړی دی هلته.
افغانستان بلوچ صاحب ستاسو د مبارزې په کوم ځای کې دی؟
یو شی چې بالکل کلیر دی هر بلوچ کې ذهن کې، افغان او بلوچ ورور دی. دا پنجابی پاکستان خواهش ته غوړي چې افغانستان هم دغه سي قبضه کې لکه بلوچستان قبضه کړي. ډېر لوی فرق دی په پنجابی کې او پښتون کې، بلوچ او پښتون ورور دی. موږ چې سودا کوي، موږ استعمال کوي، دا پاکستاني پنجابی دی.
بلوچ صاحب یو بل پښتون چې د پاکستان حکومت له څو کلونو راهیسې تور لګوي او وایي چې د افغانستان حکومت د بلوچستان په نارامیو کې لاس لري، چې په غیر مستقیم ډول یو اشاره ده د افغانستان د حکومت ملاتړ ته چې اسلام آباد وای له بلوچ جنگیاله یو څخه کوي. د تورته تاسو څه جواب لري؟ یا د افغانستان حکومت واقعا له تاسو سره همکاري کوي؟
یو شی تاسو بالکل باید پوه شئ چې پاکستان هر خرابې چې خپل کوي، افغانستان کې چې هر بالکل چې بے امنی دی، چې جنجال دی، چې جنگ دی، دا پسې پاکستان دی، آی ایس آی دی، پاکستان فوج دی، دغه د کور کاوند لپاره، د کیموفلاج کاوند لپاره دا الزام لګوي په افغان سرکار باندې چې بلوچو ته کومک کوي. اگر کومک کی تاسو ولار سي افغانستان ته، کندهار ته، نیمروز ته، پنبول دکته، هلته ولار سي، دا بلوچان بغیر کور، کشنی کشنی بچان بغیر کور هلته تمبوان کې ناست، دا کومک سره چې دغه حال دی، زه نه سمجم چې هلته کومک بلوچانو ته شته. دغه ډېر لوی کومک دی چې غریب خلک چې هلته پاکستان هلیکاپټرونو سره وتښتی دي، دلته بارډر کراس کې سا یې محفوظ ده، بل کومک نشته.
تاسو د پاکستان پر حکومت تور لګوئ چې په بلوچستان کې له بشري حقونو سرغړاوی کوي، او په دې اړه راپورونه هم شته چې د بشري حقونو ټولنو هم د پاکستان پر حکومت د بشري حقونو د سرغړاوي تور لګولی، مګر په عین حال کې پاکستانی چارواکي اسلام آباد تاسو هم تورنوي په دې چې له بشري حقونو سرغړاوی کوي د خپل وسلواله مبارزې په جریان کې.
موږ ازادي غواړو، دغه بالکل ګناه نه ده یو انسان چې خپل ازادي لپاره جدوجهد وکړي. پاکستان خپل قبضه برقرار رکھوند پاله، بلوچان وژني، بلوچ بدنامي ګرځي کوي، دا خو موږ کوز جایز دی، دوی کوز ناجایز، دا خو دنیا یې خو ګوري، تاسو خو ګوري.
په اروپایي ټولنه او د ملګرو ملتو د بشري حقونو په شورا کې مو د بلوچانو د استازي مهران بلوچ سرګندونې اوریدي چې پر اسلام آباد سخت انتقاد وکړ، او وی ویل چې بلوچان د خپل واقعي لپاره مبارزه کوي. په پاکستان کې پاتې شو، خو خیبر پښتونخوا ته مخه کوي. د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت د پاکستان له مرکزی حکومت خوشتي دي چې پر قبایلي سیمو دي د امریکا د بي پيلوټ الوتکو بریدونه ودروي. د خیبر پښتونخوا مشر وزیر پرویز خټک د جمعې په ورځ وویل په دغه ایالت کې دي د بد امنۍ د مخنیوي لپاره د نواز شریف حکومت پر امریکا زور راوړي چې پر قبایلي سیمو د بې پیلوټ الوتکو بریدونه بند کړي. پرویز خټک زیاته کړه چې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو له امله له پاکستاني وسلوالو طالبانو سره خبرې اترې ځنډېدلې دي. پرویز خټک همداراز وویل چې مرکزي حکومت دې له وسلوالو طالبانو سره ژر تر ژره خبرې پیل کړي څو په هیواد کې د روانې بدابنۍ او ناکرارۍ مخه ونیول شي. خو د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان بیا په دې نظر دي چې کله چیرې له وسلوالو پاکستاني طالبانو سره په کمزوري روحیې خبرې پیل شي شاید دا پر پاکستان سربیره د افغانستان او د سیمې د امنیت لپاره ګواښونه پیدا کړي. د سیاسي چارو کارپوه عالم یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
دوانه خوای سره په حقیقت کې یو بل تسلیم کی بل دا چې د ریاست رول پکار د چې په پرې نه بیا خوري صحیح خبره ده که ریاست او دا چې دا نانې بچا متعارف دغه چې دي خوای چې دي دا په یو څه کې په دې باندې د ریاست ریټ زما په خیال سره کمزوری کیږي. موږ دې ته خوشبین چې په کار کې دا خبرې کامیاب شي دوانه د ځل خو نه مته چې په دې کې سمې خبرې وکړي یو بل کامیابۍ ته ورسې زما په نس باندې نه یوازې پاکستان قبایل افغانستان بلکې په دې منطقه کې به داسې بیارانی راشي چې دا به د هیچا د کنټرول نه وو. دوت خبره وویلې
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چې کله روان کال انتخابات وګټل نو د انتخاباتي مبارزې په وخت هم همدا خبره کړې وه چې له طالبانو سره به روغه جوړه کوي. خو په وروستیو کې شرط دا کې شو چې هغه وخت له طالبانو سره خبرې کېدای شي چې د پاکستان اساسي قانون ومني.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنا
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
ازادي رادیو د دې څپو ترڅنګ د انټرنیټ لالارې هم اوریدل شي www.azadiradio.com او یا www.azadiradio.org د انټرنیټ لالارې د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه اوریدل شي او کوم خبرونه چې خبري شي ورسته هم په ثبت شوی بڼه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې اوریدل شي. اوس هم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
کاپیسا کې یو شی چې د پام وړ دی ډیره ښه فلټر شوی پاکه هوا لري هیو بلري او ډیره ښه منظره لري. کله چې کاپیسا ته د نن شپې یو لوړ ځای باندې ودرېږي ته فکر کوي د افغانستان یو باغ دی.
بیا څنګه تاسو خپل مالته په کاپیسا کې باغونه لري؟
کرهنه او باغداري بیا انګورو باغونه لري. ځینې سیمو کې ولسوالۍ دي چې هغه کې بیا کرنه لکه شولې او جوار او غنم مېلدار رقم تشین هم کوي او په ځینو ولسوالۍ کې لکه د تګاب ولسوالۍ د پال طبیعت د انارو باغونه دي جنغوزي ورته وي دینه چارماغو د دینه خلک استفاده کوي.
تاسو خپل دې چې باغ لري؟
موږ خپل د انګورو باغونه لري.
څنګه به د انګور یوازې تاسو خپل د کورنۍ د مصرف لپاره دی او کوي خرڅوي؟
موږ انګور د کورنۍ د مصرف لپاره او خرڅوي. موږ
تاسو لسه انګور هم خرڅوي او خپل کور کې خوري. که څنګه میلمانم راوړی په دغه باغ ته یو میله چې جوړوي کړه
د لری دوستان کچیرته وسیږي د انګور وخت کې یو ته دعوت وکړي هغه خپل راځي سیموت د انګور وسالته او خپل سیمهیز خلک چې دي هغه ټول اندازه د خپل باغونه لري. تر څلوېختو هم ډولونه ډېر دي خو د مونږ په سیمو کې چې ډېر رواج لري پروان او کاپیسا کې دغه انګور کشمش انګور ورته وایي چې دا هم تازه خرڅېږي او کوچۍ سایګي ورته وایي که کوم وخت کې بیا د بازار سامنی بیا کېدای شي چې دا مرتې وچ کړي بیا کشمشو په نامه باندې ممیزو په نامه باندې خرڅېږي او بهر ته صادر
کړي. تاسو بیا د انګورو نه کړم ممیز هم جوړوي؟
بالکل هو. هغه کال چې انګور ښه نرخونه ونه لري یعنی بازار سامنی انګور پاتې کېږي بیا انګور مجبور دی چې دا وچ کړي.
اوس که داسې راته وایي چې مثلا انګور مان پڅودي او دا ممیز بیا مان پڅودي
کوم انګور چې دي خرڅوري خروار به په 8000 روپۍ چې یو خروار اتیا مانه کېږي
یعنی اتیا مانه
په 8000 روپۍ باندې انګور راځي.
او
ممیز تقریبا اوس په 200 د رقم ته په بازار کې خرچيږي.
یعنی تاسو ګټه په کومه وکړئ؟
ګټه په انګورو کې ویلې ده.
انګورو
کې ګټه ډیره ده.
ځکه انګور چې ساتي کنه څومره وخت ساتلای شي خراب نشي.
سیمو ته ارتباط لري، ځینې سیمې دي شباده لري هغه ځای کې انګور ته ډیره وخت ساتل کیږي، او ځینې سیمې دي چې هغه ته شباده نه لري، انګور خپل خرابېږي، رنګ یې خرابېږي، مچۍ ورته وي، بیا خوري، پاڼې تویږي، یخې وي، خرابېږي.
ډیره زیاته مننه تاسو ته.
د ازادي رادیو د خبري مجله مو همدل ته سر تر رسیدي. البته یو خبر لرو چې ټاکل شوی ده د پاکستان سر اعظم نواز شریف سبا ته د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره په واشنگتن کې خبري وکړي، او په راپورونو له مخې به په دې خبرو کې د افغانستان پر موضوع هم وشخي شي. د دې خبر تفصیل په راتلونکي خبري مجله کې چې سمع عباس وړاندې کوي. بخیر راغلی.
تشکر احمد شبر، سلام.